د ماسپښین دوی په چشپې تاسو د رادیو د ریسات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې خبري شي، تر خبرونو وروسته تاسو د افغانستان د ولسمشر او د ناتو د سرمنشي د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان پر امنیت او په دغه هیواد کې د ناتو پر ماموریت شخیدل لري. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ویلي چې د ناتو نور غړي به هم له ده سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د حضور د دوام ژمنه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال چې د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتیدلي او متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبر ورکړ، جرمني او ترکیه وویل چې د دوی سرتیري به هم د غوڅ ملاتړ په نوم د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه وویل د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د بیان لمخې ولسمشر غنی د ناتو عمومي منشي ته وویل چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخو کې د ناتو مرستې مهمې دي. د ارګ بیان زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی او د ناتو عمومي منشي موافقه وکړه چې د افغانستان یو جګ پوړی پلاوی به په امنیتي او دفاعي برخو کې د افغانستان د دولت د پرمختیايي او اصلاحي پروګرامونو د تشریح لپاره ډیر ژر په بروکسل کې د ناتو مرکز ته سفر وکړي. دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د لسګونو وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اتیا تنه وسلوال وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په بیان کې د ملي اردو د 1300 سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. دفاع وزارت وایي چې یوازې 15 تنه وسلوال مخالفین د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې وژل شوي. په بیان کې هم دراز له وسلوالو مخالفینو څخه د وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو یادونه هم شوې. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتیدلي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته د هغو وسلوالو د مخنیوي سپارښتنه کړې چې د ترکمنستان د پولو خواته په تیښته کې دي. خماب د افغانستان او ترکمنستان پر پوله پرته ولسوالۍ ده. جنرال دوستم له خبریالانو سره په یو ټلیفوني تماس کې د دې عملیاتو په اړه وویل چې د خماب له تصفیې وروسته با غورماچ او بیا کندوز ولایتونو ته وبخي. غورماچ ولسوالۍ او کندوز ولایت ته ولاړ شي. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د 40 میلیون ډالرو په ارزښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
د بدخشان لپاره چې نوې لواله منځور شوې ده، مرکز یې په بهارک قلاته کې دی او چیرته چې ضرورت وي د دې لوا ټولۍ کنډکونه مختلفو خواو ته لیږل کیږي.
د بیدار په وینا د دې لوا لګښت جرمني ورکوي. بیدار زیاته کړه چې ور مورس په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د قاتمان لاتر د ماموریت مسؤل لیو پلاوی سره بدخشان ته تللی وو څو د ژمي لپاره یو موقتی ځای د لوا د سرتیرو لپاره خوښ کړي. د ده په وینا په دغو تاسیساتو کې د سرتیرو دایمي استوګنځایونه او نورې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي. دا لوا په شاهین 209 قول اردو پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی. روسیا غواړي له ایران سره د پراختیايي پروژو لپاره 15 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره تر کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د دې پروګرام عملی کار به ډیر ژر پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نوواک سره تر لیدو وروسته وویل روسان غواړي چې دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو پر راغونه ولګول شي. الکساندر نوواک د لکتر لګه 500 سترو روسی شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پانګونې ته یې تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید په کال کې 10 میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. د روسي چارواکي وویل چې ایران یې تر ټولو مهم اقتصادي او تجارتي شریک دی. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې وکړه او زیاته یې کړه چې امریکا او پاکستان ژورې اړیکې لري چې یوازې په امنیتي مسایلو پورې نه محدودېږي. څرګنده خبره ده چې متحد ایالات او پاکستان له ډېر پخوا نږدې اړیکې سره لري او نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي برخو کې ګډ کار کوي او سره همکار دي. موږ به د دې کتنې څخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا د یو فرصت په توګه کار واخلو. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې او د افغانستان د سولې لپاره ځنډیدلې خبرې شامل دي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له هغه واشنگټن ته سفر کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاو. امریکا له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول ولوبوي. اوباما همدارس د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د القاعده شبکې او نورو ډلو تروریستانو ته پناه ورنه کړي. متحده ایالاتو پرون په سوریا کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا حمله داعش د لا پیاوړي کوي. ګڼ شمېر ملکی کسان پکې وژل کیږي، زرګونه کسان یې بې کوره او ښوونځي ویجاړ کړي دي. میرمن پاور وویل لکه رئیس چې روسیې پوځي عملیات پیل کړي، د سوریې نقشه د اسلامي دولت یا داعش په ګټه بدله شوې. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد ورته ویلي په هغه صورت کې له وسلوالو مخالفو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو او د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګ ته ژمن وي. پوتین دا څرګندونې پرون یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې بشار اسد له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره ناببره مسکو ته ولاړ. پوتین د تور سمندرګي پر غاړه د سوچي په تفریحي ښار کې یوې غونډې ته وویل د اوسط د سوریې د نږدې 15 کلن کړکېچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 100 میلیون ډالرو او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم لپاره د 200,000 اضافي ډالرو مرسته پرون اعلان کړه. میرمن اوباما وویل چې دا پیسې به د څو ښوونځیو پر رغونه او د سلګونو نورو پر ترمیم ولګول شي او همدارس له پاکستاني نجونو سره نجونو ته د بورسونو د لګښتونو لپاره به ځانګړي شي. میرمن اوباما دا ژمنه د پاکستان له لومړۍ میرمنې کلثوم نواز شریف سره چې له صدر اعظم نواز شریف سره د امریکا په سفر کې ملګرې ده د کتنې پر مهال وکړي. او وروستی خبر د فرانسې جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکي بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 15 نور کسان برسیرن ټپیان شوي. عیني شاهدان وایي چې د بس او لارې پر لویه لاره له ټکر سره سم اور واخیست. د راپورونو له مخې د بس ټولې 55 سپرلۍ چې د فرانسې په جنوب کې لاندې ښار ته روان وو او مسافر اکثر زاړه خلک وو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش په ژنوي ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ناتو سرمنشي وایي د ولسمشر باراک اوباما پریکړه چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته په زرګونو پوځیان ساتي ناتو هڅولې ده چې له دغه هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم له افغان طالبانو وغوښتل چې له کابل سره د سولې خبرې مخته یوسي. دا وړاندیز د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته څومره هیلې پیدا کولی شي د سیاسي چارو لوی وڅېړونکي به یې واوري.
یو امید ده لیکن په هغه کچه چې افغانان ورته امید لري انتظار دی ورته یا د افغانستان دولت او حکومت فکر نه کوم.
روانه اونۍ د سوریې ولسمشر ماسکو ته ولاړ. له 2011 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې بشار الاسد بهر ته ځي. دا موضوع مو هم څېړلې ده او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د ناټو سرمنشي او افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت او لدې هیواد سره د ناټو تړون د همکاریو د دوام په اړه خبرې وکړې. د ینس ستولتنبرګ او اشرف غنی د ټلیفوني مکالمې جزئیات د رضوان مراد پر راپور کې.
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د سختو حالاتو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا او توانمندي ستایلې ده. خغل ستولتنبرګ تیر ورځ له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او له دې هیواد سره د ناټو تړون د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو لخوا په خبره شوې اعلامې کې راغلي دي چې ینس ستولتنبرګ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې له 2016 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه هم ستایلې ده. د ناټو عمومي منشي ویلي د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه ناټو تړون ته لاره پرانیزي چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ناټو سرمنشي او د افغانستان ولسمشر په دې هیواد کې د قاتم ملاتړ د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. په کندوز ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایي برید ته په اشاره سره د ناټو سرمنشي ویلي د په دې پېښه سخت خواشینی دی او د قربانیانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼي. د ناټو اعلامیه وایي ینس ستولتنبرګ د دې پېښې په اړه د بې پرې او شفافو پلټنو د ترسره کېدو ملاتړ کوي او ټینګار یې کړی دی چې په راتلونکي کې باید د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیول شي. د ناټو سرمنشي په داسې وخت کې له افغانستان سره د دې تړون د همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د امریکا ولسمشر د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو د ساتلو پریکړه کړې ده. دا ولسمشر باراک اوباما د اعلان لمخې اوسنی 9800 سرتیری به د 2016 کال تر پایه او 15500 به بیا د 2018 کال تر ختمه پورې په افغانستان کې ځای پر ځای وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره شمنه وکړه چې ناټو به هم د امریکا په پله ممکن پل کشتي او په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت امکان لري چې تمدید کړي. په روانه خبرونه کې به وړاندې د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د خبرو اترو جزئیات تر سره شریک کړو او دا به هم واوري چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وي له امنیتي ارګانونو سره سلا مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ییزو ادارو یعنې د والیانو واک زیات کړي. آیا والیان کولی شي چې په امنیتي برخه کې مرستې وکړي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له وسیلونکو سره شریک کړي.
اوس قومندان امنیت دی په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستيال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجوده د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستيال دي.
د پوځي چارو د کارپو جنرال باری آرس دغه څرګندونه په تفصیل وړاندې د سجرډو پر روانه خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي رادیو لوونه ترو
اسادی رادیو د ورځې لخوا لو تر وخ پرونی لري او د ماشام لو د سهار تر وبجو پورې بیا په منځنۍ سپد ول شپښنیوي آشنا رادیو اوریدل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو کامیاب بللی او تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر په خبرولو نیوکه کړې ده. شاغلی شریف وویل دوی دا پروسه تر ډیرو هلو ځلو وروسته پیل کړې وه او ټینګار کوي که چیرې دې بهیر دوام موندلی وای نو یوې نتیجې ته به رسېدلې وه. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د شاغلی شریف د دې خبري غونډې په اړه زموږ همکار زبی شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د ملا عمر د مړینې راپور نه خپرېدل د دې لامل شول چې د دواړو افغان خواو ترمنځ مذاکرات وځنډوي. نوموړی همداراز زیاتوي پاکستان او امریکا په دې سلا شوي چې دواړه خواوې به د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره ګډې هڅې کوي څو په افغانستان او سیمه کې تلپاتې سوله راشي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې د جمعې په شپه د امریکا د واشنگټن ښار په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د امریکا ولسمشر اوباما او صدر اعظم شریف تر لیدنې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. خاغلی شریف همداراز خبري غونډې ته ویل پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د حیثیه او پر ضد کارېدو ته پرېنږدي خو د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو هم د ورته اقدام هیله لري. صدر اعظم شریف په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات یو ناشونی کار وباله او ویل دوی دا پروسه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه پیل کړه او افغان طالبان یې په ډېرو خوارو زارو خبرو ته حاضر کړل. شریف د مذاکرات لمړی پړاو کامیاب وباله، خو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې راپورونو په خپرېدا نیوکه وکړه. وی وایي
چند دنوں کے بعد جبکہ دوسری راؤنڈ جو تھی وہ دو دن باقی رہ گئے تھے،
تر لمړی پړاو سورج روستا چې دویم پړاو ته یوازې دو ورځې پاتې وینو، ناڅاپه دا خبر خپور شو چې ملا عمر مړ شوی دی. تر اوسه موږ په دې نه یو پوهېدلې چې چا ته اړتیا وه او د دې تر شا کوم هدفونه وو چې د دویم دور تر مذاکراتو یوازې دو ورځې مخکې دا خبر خپور کړي چې په نتیجه کې د سولې پروسه چې موږ تر ډېرو هڅو وروسته پیل کړې وه په ټپه ودرېده. که چیرې دا لړۍ روانه وای نو زه باور لرم چې یوې نتیجې ته به رسېدلې وه. دې کې شک نشته چې دا پروسه اوس ځنډېدلې ده او دا لړۍ بیرته پیلول به وخت اخلي، خو موږ به یوه بله هڅه هم وکړو. او له ولسمشر اوباما سره په لیدنه کې په دې سلا شو چې پاکستان، امریکا او افغانستان به په ګډه د دغه پروسې د پیلولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي. ښاغلی شریف همداراست د سیمې سوله او ثبات د افغانستان په سولې پورې وتاړه. وی وایي پاکستان او امریکا به د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې د سیمې ثبات په سوله ایز او باثبات افغانستان پورې تړلی. تر دې مخکې د صدر اعظم شریف او ولسمشر اوباما تر لیدنې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوي وو چې ښاغلی شریف اوباما ته ډاډ ورکړی چې پر خپله خاوره به د ټولو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدامات کوي او په سیمه کې به د داعش وسله والې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم دغه راست خبری غونډې ته وویل چې د امریکا له ولسمشر سره یې په دوه اړخیزو اړیکو، د سوداګرۍ په پراختیا او نورو سربیره په پاکستان کې د هند لاسوهنې او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله پکړ کې هم خبرې وکړې. نواز شریف تر هغې وروسته واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتو ولسمشر په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونو ته په کتو له دې هېواده د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام وځانډه. د یادونې وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په افغان طالبانو کې ډېر نفوذ لري او کولی شي چې هغوی مذاکراتو ته راولي. نو امریکا ته د صدر اعظم شریف سفر مهم دی او ښایي په نږدې راتلونکي کې به څه نتیجه ورکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د ښاغلیو اوباما او شریف ته خبرو او له طالبانو څخه د سولې خبرو ته د هغوی د غوښتنې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له افغان کارپوه عبدالکریم حقانی سره مرکه کړې ده او لومړی یې ترې پوښتلي چې له طالبانو څخه د امریکا او پاکستان د مشرانو غوښتنه به څه اغېز ولري.
زه فکر کوم کوم خاص تاثیر به ونه لري، ځکه چې په تیرو کې هم په وار وار دغسې اعلامیې خپرې شوي دي او بیا ورباندې عمل نه ده سوی. یا تر شا د دغو اعلامیو تر شا نور اهداف وو، او دا ځل هم زه فکر کوم چې یو امید ده، لیکن په هغه کچه چې افغانان ورته امید لري، انتظار دی ورته، یا د افغانستان دولت او حکومت فکر نه کوم او د باور وړ هم نه ده.
لیکن که تاسو فکر کړی وي اقانیار صاحب، مخکې ځل چې د جولای په اومه نیټه د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړې، هغه ځل هم د پاکستان غوښتنه وه، د پاکستان هڅو نتیجه ورکړې وه.
بله بله، دا خبره درسته ده او تر ډېره پورې افغانانو هم د خوشبیني درلوده او یو حرکت هم ولا حرکت ودرېده. د دې په څنګ کې په شمال کې د افغانستان په نورو ولایتو کې جګړو زور واخیستی، نو له یوې خوا پاکستان د سولې د منځګړتوب تلاش کوي او له بلې خوا هغه اکمالات او لوجستیکي او ځینې نور تخنیکي امکانات چې د مخالفینو په اختیار کې ورکول کېږي، دا سړي ته سوال را پیدا کوي چې دا څنګه کېدای شي چې هم د سړی منځګړی وي او هم د مقابل لوري سره مرسته کوي. نو ځکه زه فکر کوم چې ممکن امریکا تر یوه حده پورې په دې کې رښتینتوب ولري، ولې د پاکستان سیاست هم داسې دی باید معامله وکړي او د دې معاملې تر شا باید خپل یو هدف ولري.
آیا پاکستان دې له امریکا څخه په دې شکل سره د امتیازونو یا د مرستو غوښتونکی دی؟
پاکستان بې د امریکا د مرستو څخه نشي کولی چې په هغه شکل سپي غواړي موجود پاتې شي. یعنی د امریکایي هېواد له لویه سره د افغانستان د پاکستان لپاره یو کش یو سرداری. پاکستان خپل ستونزې لري او تر دې ورخواته له هند سره مشکلات لري او په تېره بیا په افغانستان کې ډېر اوږد لاس لري. د همدغو مصارفو د پوره کولو لپاره دوی بیا کوشش کوي چې له اوباما څخه پیسې ترلاسه کړي او تر څو هغه ته قناعت ورکړي چې دا ځل پاکستان رښتینی ده او وبه کولی شي د دوی په مرسته امریکایان په افغانستان کې سوله رامنځته کړي تر څو دا جګړه پای ومومي او د امریکایانو فزیکي او اقتصادي مصارف پایته ورسی. یعنی په جګړو کې عسکر ونه وزل سی او هغه مسالې چې په افغانستان کې په جګړه باندې کېږي د هغوی مخه به نیولی شي.
مخکې له مخکې ویل شوي وو چې د اوباما او د نواز شریف د خبرو د ایجنډا په سر کې به د افغانستان مسله وي، لیکن څه فکر کوئ چې افغانستان مسله واقعا په هغه حد کې وه؟
زه فکر کوم تر دې ورآخوا ته مسالې وي چې دغه یو بهانه وه یا د میډیا دپاره باید یو څه وویل شي. فکر نه کوم چې نواز شریف یوازې د افغانستان د مسالې په خاطر باندې ځان ته دومره زحمت ورکړي چې له اوباما سره دې وویني. لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، د افغانستان د پاکستان نورې ستونزې دي چې هغه تېره برخه زیاته برخه اقتصادي ستونزې دي، له بله اړخه هغه ستونزې هغه جنجالونه چې د افغانستان په شمال کې د پخواني شوروي اتحاد سرحد ته نږدې پیدا شوي دي او پوتین اندېښمن کړی ده، پوتین عمل کوي په سوریه کې. نو ممکن پاکستان سره هم دا تشویش وي چې داسې نه شي چې یوارې پوتین تصمیم ونیسي چې د پاکستان یا د ورندې کرښې ور آخوا بمباری وکړي، او که داسې یو حرکت کېږي بیا به نو البته په القاعده او په داعش باندې بیا به د اوباما دریس ته وي. زه فکر کوم دوی په دغه حکله ممکن خامخا به یې دا پوښتنه پورته کړې وي چې په هغه وخت کې بیا د دوی ګډ دریس به څه وي او په هغه وخت کې اوباما د دې سره څه کومک کولی شي.
عبدالکریم حقانیار و د افغانستان ولسمشر د جنوب لویدیځ حوزې له والیانو سره خبرې کړې دي. په یوې خبرتیا پسې به د دې خبرو جزئیات تر سره شریک کړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان ولسمشر د هرات، فراه، بادغیس او غور له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیتي مسایلو او ځوانانو ته د کارموندنې په اړه خبرې کړې دي. جزئیات له عصمت څاروان اور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د لویدیځې حوزې له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیت او مقرریو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ولسمشر غنی د هرات، غور، فراه او بادغیس له والیانو او د ظفرقلي اردو له قمندان سره د ویډیو کانفرنس د لارې په لویدیځ زون کې د ثبات او امنیت د ټینګښت پر لارو چارو وشغید. ولسمشر امنیتي وضعیت ته په اشاره سپارښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې د دولت وسلوال مخالفان لاس په کار شي باید مخنیوونکي اقدامات وشي. د همداراز وویل دښمن غوښتل چې د سشکال په دوبي کې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي، خو د امنیتي ځواکونو له لورې د دوی هدفونه ناکام شول. د افغانستان او نړیوال ټولنې د پرلپسې همکاریو ډاډ ورکړ. ویل افغانستان به په امنیتي اقتصادي کنفرانسونو کې چې ټاکل شوی ده په راتلونکي کې په اروپا کې جوړ شي فعال ګډون وکړي او د خپلو بریالیتوبونو او وړتیاو په اړه به خبرې وکړي. ښاغلی غنی له والیانو وغوښتل چې د هیواد د دفاعي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د جلب و جذب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د سیمه ییزو پولیسو په اړه وویل چې باید تجربه کار او مسلکي کسان د دوی قمندانان وي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې له سیمه ییزو پولیسو زیات شکایت کیږي او حتی ویل کیږي چې د سیمه ییزو پولیسو منفي رول د کندز ښار د سقوط یو اساسي علت و. ولسمشر ته د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل اته نوي ولسوالانې ټاکلي او 3000 نوي پوسټونه آزاد سیالۍ ته وړاندې کړي دي چې تر اوسه 1500 تنو ورته غوښتنې کړي دي. د فراوالی آصف دنګوبل ځوانان لیواله دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. د غور والی سیما جوینده بیا وویل چې د غور خلک له حکومت سره همکاري کوي. میرمن جوینده تیرونه آزادی رادیو ته وویل چې یو شمېر پخواني قمندانان او زورواکان د مرګ خبرداري ورکوي. د بادغیس والی جمال الدین اسحاق وویل چې هڅه کوي ځوانانو ته کار پیدا کړي او په دې برخه کې د ستونزو د حل کولو لپاره کابل ته ځي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي له امنیتي ارګانونو سره سلا مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ایزو ادارو واک زیات کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې ویاندې منیر یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به په سیمه ایزه کچه همغږي رامنځته کړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون په افغانستان کې د نامنیو یو ستر لامل بلل کېږي، د دې ستونزې د هواري لپاره حکومت په پام کې لري څو د سیمه ییزو مسؤلانو یا والیانو واک زیات کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف ساده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره مشورتي غونډې پیل کړي دي.
رهبری ارگانهای محلی جلساتی را با رهبری
ارگانهای امنیتی دارند. دا وای د سیمه ایز ارگانونو مشرتابه د امنیتی ارگانونو له مسولانو سره غونډې پیل کړې دي څو پر دې کار وکړي، ځکه د امنیت ټینګښت د سیمه ایزو ادارو اصلي هدف دی. چونکه امنیت نه وي نو د خدمتونو رسول هم ناممکن ده. په دې خاطر کار پیل کړی څو وکړی سي همغږي او صلاحیتونه زیات کړي. میرمن یوسفزاده وویل د سیمه ایز ارگانونو خپلواکه اداره د امنی چې نه یوازې د امنیت په برخه کې بلکې په ملکی چارو کې هم د والیانو د صلاحیتونو زیاتېدو ته ضرورت ستا. لدې مخکې د ځینو والیانو لخوا په وار وار داسې شکایتونه سوي و چې مرکزی حکومت ورته په پوځي او نورو ملکی چارو کې بشپړ صلاحیتونه نه دی ورکړي، او دې مسلې د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. ولسمشر اشرف غنی هم په وار وار پر دې ټینګار کړی چې سیمه ایزو ادارو ته به د جنګي عملیاتو په برخه کې خپلواکي ورکړل سي څو د امنیتي ستونزو مخنیوی پر وخت وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د والیانو ټولنه وای په دغه هیواد کې د نامنۍ یو ستر لامل د سیمه ایزو ملکي او پوځي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی. د دغې ټولنې رئیس او د کابل پخواني والي عبدالجبار تقوا تر دې یوه ورځ مخکې په یو خبري غونډه کې وویل چې دې ستونزې سیمه ایزې ادارې په څو برخو ویشلې دي.
والی اگر یک پلان امنیتی را عملیاتی را امضا میکنه در محل،
شغلې تقوا وای کله چې والی یو عملیاتي پلان لاسلیک کوي، امنیت قومندان تر څو له کورونی چارو وزیر او د لوا قومندان تر څو له دفاع وزارت څخه اجازه ونخلي نه عملی کوي او یو واحد قومنده موجوده نه ده. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې که حکومت په ولایتونو کې ټول مسولیتونه والیانو ته وسپاري، نو دا به په سیمو کې د امنیت او نظم پر اوستلو کې او په خپل وخت د چارو په ترسره کېدو کې مرسته وکړي.
د پوځي چارو کارپوهان وایي په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسولیت سپارل به د چارو په نظم کې ګټور تمام شي. لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسولانو سره سلا مشورې پیل کړې دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډېر واک ورکړل شي. قسیم سلمل د حکومت د دې اقدام د څرنګوالي په اړه د پوځي چارو له کارپوه جنرال باري آرس سره مرکه کړې. ښاغلی آرس وایي
استاد تاسو ته به بهتره معلومات ده چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخې هم موجودې دي، خو که دا یو مرکزي د واک نقطه ونه لري په خوله که هر څونه وویل سي چې هماهنګي دي، مګر بیا هم هر اداره ځان ته لکه مستقل عمل چکوي چې دا د کارو د معطلی سبب کیږي، خاصتا په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې، یعنی تر څو چې په ولایت کې د واک په مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي، تر هغه وخته پورې هماهنګ
مخکې تاسو د ځینې تخنیکی مشکلاتو یادونه وکړه. دقیقا پر دې مسلې باندې سم خوړم پوښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسؤلی دی به وتوانیږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه رهبری کې فکر کوي، دا وړتیا به په یو والی کې په ملکی چارواکي دا وړتیا موجوده وي؟
بله بېلکل ساده خبره ده. که یو والی واقعا والی وي، تاسو په دنیا کې وویني ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده، ولی هغه یو ملکی سړی دی، اما د مملکت ټول نظامي چارې سنبالیږي. نو خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قومندان امنیتی د یو ولایت، دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قومندان، دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی. یا نور والی خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې دا هغه ځای څخه وحدت تامینیږي، یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواک یا په خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم همانګۍ په نتیجه کې خدای نه خواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالۍ ولایت کې ناخوالې رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالې بیا رامنځته نه شي. دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله، یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی سي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
عملیاتوکړي؟ بله.
ستاسو په نظر، تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای سي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري، کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته چون جګړه تحمل ده، موږ خپل ټولنیز ساختارونه، ځینې اختلافات سیاسي، سیمه ییز، سلیقوي، منطقوي په هر ولایت کې دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمېرل کېږي. اما په حکومتي چوکاټ کې کمپلان او سیمه ییزو ارګانونو کار پر کوي، د دې لپاره چې یو ښه حکومت ولي او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه همغږي مخته بوزي. دا ډېر ښه.
جنرال باری آرس والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل ګټور ګڼي. له همدې سره 2:30 شپې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د ناټو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناټو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. ارک په یو خبر پاڼه کې ووایي چې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره شپه له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې همداراز د ناټو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اتیا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د نږدې څلوېښتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په خپل بیان کې وایي چې د ملي اردو 14 سرتیري هم د دې عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وای، وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتېدلی دي. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د 40 میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د تیرې شپې په خبرو کې له پاکستان سره د امریکا د مالی مرستو او د افغانستان د سولې اجنډا شامله وه. متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل داعش دا حمله د داعش ډله پیاوړي کوي، ګڼ شمیر ملکی کسان پکې وژل کیږي، خلک بې کوره کوي او ښوونځي ویجاړوي. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 70 میلیون ډالرو او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې د 200,000 ډالرو اضافي مرستې پرون اعلان کړه. او د فرانسې جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکي بس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي دي.
د ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ساجی رادیو تاسو یو شمېره رسیدلې اس ام اس نلولو. خو اوس په د سوریه په اړه یو تحلیلي مطلب راوخلو. د سوریه ولسمشر په تیرو 4 کلونو کې د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ ماسکاو ته ولاړ او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې وکتل. د ساجی رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور چمتو کړی دی چې څه شی د دې باید شوی دی چې اسد او پوتین په ماسکاو کې له یو بل سره وګوري. د دې راپور جزئیات له ملالی بشیر څخه.
مسکو ته د سوریه د ولسمشر سفر په داسې حال کې دی چې په سوریه کې د روسیې د بمباریو 3 اونۍ پوره کیږي. بشار اسد د دې سفر پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ازادي راډیو د مرکزی څانګې راپور په دې اړه چې هغه کوم څه دي چې دا سفر چې د سه شنبه په ورځ ترسره سو یې د پام وړ وګرځاوه. روسیا له سپتمبر میاشتې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر مخالفانو هوایي حملې کوي. له دې بمباریو وروسته د سوریې رژیم توانېدلی دی چې د جګړې په میدان کې خپل ځان قوي کړي. حکومت له میاشتو راهیسې په دفاعي حالت کې و، خو په نظامي توګه د اسد ملاتړ په سوریه کې د روسیې د ستراتیژۍ یوازې یوه برخه ده. بله برخه یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودو په مقصد د نړیوالو مذاکراتو پیلول دی. کرملین ته د اسد سفر شایي د مسکو د رسمي ډیپلوماټیکو هلو ځلو څرګندونه وکړي. د سوریه د ولسمشر بشار اسد روسیه ته دغه سفر داس څرګندوي چې اسد د یو فعال ولسمشر په توګه پاتې سوی دی. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې بحران پیل سو، دا یو بهرنی هیواد ته د ولسمشر اسد لومړی سفر دی. په مسکو کې د کارنګي څېړنیز مرکز څېړونکی نیکولای کوژانوف د ازادي راډیو له مرکزی څانګې سره په خبرو کې د اسد د سفر په اړه داسې وایي. د اسد دغه سفر د دمشق لپاره د پاموړ اهمیت لري. د سوریه ولسمشر لیوی اوجدی مودې راهسي لغپل هوا د وتلی دا په دې معنی ده چې دای د صوبات د وضعیت په اړه لږ یا ډیر اطمینان لري. په حقیقت کې هوا دې دا توان لري چې په پلازمینه کې د دله حضور پرته باقی پاتې شي. لبلې خوا دا په دې معنی هم دی چې په سوریه کې د روسیې هوایي حملې هغه اهداف په نقشه کوي چې غواړي په نقشه کړي، او یا لږ تر لږه هغه اهداف په نقشه کوي چې د سوریې حکومت پیاوړی کوي. ویل کېږي چې د مسکو بل ګام به د سوریې د ثبات په خاطر د مذاکراتو پیلول وي. شاید د مذاکراتو لپاره هغه فشار اوس لا پیل شوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 اعلان وکړ چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به له خپلو ترکیې او عرب سیالانو سره په ویانا کې د اکتوبر په 3 د سوریې د کړکیچ په اړه وویني. مخکینی نړیوالې هڅې چې د سوریې کړکیچ ته د حل لار را ایستلو په مقصد سوي له پښتنو سره مخامخ سوي چې آیا په سوریه کې د سیاسي تغیر لپاره اسد باید له خپلې دندې لاس واخلي کنه. لویدیځ هیوادونو، ترکیې او عربو هیوادونو ټولو په خوا ټینګار کړی چې اسد باید له خپلې دندې لرې سي. مسکو د دې خبرې مخالفت کوي. اوس پښتنه دا ده چې د نوي مذاکراتو لپاره به بیا هغه غوښتنې راپورته سي. داسې ویل کېږي چې پوټین او اسد د خپلو لیدو پر مهال د سوریې د راتلونکي مشر د رول په اړه خبرې کړي دي. ګڼ شمېر څېړونکي وایي چې پوټین او اسد دواړه باید له خپلو دندو لرې سي ترڅو په سوریه کې نوی حکومت ته لاره پرانیستل سي. نیکولای کوجانوف د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره په خبرو کې وویل د مسکو لپاره په خپل وار سره دا سفر په غیر عادي توګه مهم و، ځکه چې دا خبره ښکاره ده چې د روسیې مشري اوږده اوږدمهاله نظامی عملیاتو ته نه ده لیواله، خو دې ته لیواله ده چې عملیات خپل آخري پړاو ته ننوځي. او آخري پړاو د سوریه او روسیه د اتحاد په اړه نه دی، بلکې د سوریه د چارواکو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ د مذاکراتو پیلېدل دي. له مذاکراتو وروسته شایي یو منځمهاله حکومت رامنځته سي، او دا به په ډیپلوماټیک ډول د جګړې حل موندل وي. خو په هغه صورت کې که بشار اسد له دندې د لرې کېدو تیاری ولري، پوښتنه دا ده چې دا کار څومره ژر ممکن دی. د لویدیځ چارواکو څخه یو شمېر په دې وروستیو کې دا څرګندوي چې د اسد له دندې د لرې کېدو په غوښتنه کې لږ نرمي راوستلی سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې که دا د سوریې د کړکیچ د حل بیه وي، بشار اسد کولای سي د 2 لپاره نور په واک کې پاتې سي. یو شمېر څېړونکي وایي چې یو ډول مهالویش به پوټین او اسد دواړو ته د منلو وړ وي، ځکه چې دوی به اطمینان ولري چې په راتلونکي کې به حکومت د دوی ګټې خوندي ساتي. داسې امکان هم شته چې د حکومت د بدلون پر مهال اسد سوریه پرېږدي او په روسیه کې پناه واخلي. د خلیج د وضعیت د څېړنیز مرکز سلاکار ټیټ کراسک په دې اړه داسې وایي، دا فکر چې اسد به له خپلې کورنۍ سره سوریه پرېږدي د مسکو لخوا له هغه راهیسې رامنځته سوی چې د سوریې د ولسمشر پر خلاف پاڅون پیل سو. داسې ویل کېږي چې اسد په روسیه کې پناه اخیستلی سي تر څو خپل ځان او خپله کورنۍ په سیاسي توګه وباس، او همداراز د خپل ځان او د کورنۍ خوندیتوب اطمینان کړي.
of the Syrian president and his wife.
د سوریه یو بل متحد هیواد ایران ویل چې له سوریه سره اړوند د سولې په خبرو کې برخه واخلي، خو مسکو ته لکلونو وروسته د بشار اسد سفر دا څرګندوي چې د سوریه د سولې لاره پر مسکو تیریږي نه پر تهران.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله حلیمی کندر پر استولې سمس کې لیکلي دي، د پکتیا له مرکز ګردیز څخه تر ډنډ پټان ولسوالي پورې سړک بیرته کند کپر شوی دی، باید ورغول شي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکي، کچرته موږ غشتلی هوایي ځواک ولرو نو طالبان به مات نه شي. انجینر حبیب الله کوچی لیکي، د خوست په پوهنتون کې د لابراتوار او کمپیوټر ستونزې شته. حامد سانکزی د لوګر له شای مزار له سیمې لیکلي دي، له پاکستان دا توقع نه لرو چې افغانستان ته به سوله راولي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي دي، د نواز شریف خبري حقیقت نه لري. اسمت الله افغان له کندهار لیکي، له افغان حکومت غواړو چې د هلمند امنیت ته توجه زیاته کړي. او ګڼ نور اسمسونه د هلمند په اړه باندې راغلي دي. البته اجمل له میدان شاره لیکلي دي امریکا او پاکستان باید په طالبانو فشار واچوي چې په افغانستان کې سوله راشي. عبدالقدیر تکین له زابل لیکلي دي د جمهور رئیس غنی د ویډیوي کانفرنس خبري د لویدیځ حوزې له والیانو سره ډېرې مهمې او غوره کار دی. وړاندې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د ساینس او ټکنالوژي دنیا له عصمت څاروان څخه.
د ساینس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهان بریالي شوي چې داسې فلز جوړ کړي چې تر فوم یا سفنج سپک دی. دا نوی فلز مایکرو لاتیس نومیشي او د بوئنګ هوایي شرکت له لوري جوړ شوی دی. د دغه فلز په سلو کې 99.9 هوا تشکیلوي، خو دومره کلک دی چې له هغه څخه د الوتکې د باډۍ په جوړولو کې کار واخیستل شي. بوئنګ هوایي شرکت یو فلم خپور کړ. په دغه فلم کې دا فلز ښودل کیږي چې په هوا کې د الوتکې په شان حرکت کوي. د بوئنګ شرکت د متخصصانو په وینا دا نوې ماده سربیره پر دې چې لږ وزن لري د انرژي د جذبولو وړتیا هم لري، په دې ډول چې که له دغه فلز څخه په یو کوچني جوړ شوي پوښ کې ایښودل شوي هګۍ د یوې ودانۍ له 15 پوړ څخه کښته وغورځول شي، روغه به پاتې شي. د مایکرو لاتس جوړښت د هډوکي ترکیب ته ورته دی. سره له دې چې دا فلز تر هډوکي سپک دی، خو له ورته حجروي جوړښت پکې کار اخیستل کیږي. له دې فلز څخه چې سپکاو کلک دی، د الوتکو د باډۍ او د توغندو په جوړولو کې کار اخیستل کېدای شي. څېړنې ښیي چې د دوو مغزو جوړښت انسان د ګوتو د نښو په شان ورته نه دی. د امریکا د یل پوهنتون څېړونکي وایي چې د دوی څېړنو وښودله چې د مغزو د فعالیت نمونه توپیر لري او د دوو انسانانو ورته مغزه نشي موندل کېدی. د تحقیقاتو چې د عکس اخیستلو له اف ام آر آی شیوي څخه په استفاده شوي وښودله چې د هیڅ انسان د مغزو اجراءات له بل سره ورته والی نه لري. تر دې مخکې محققانو فکر کاوه چې د انسانانو مغزه د هغوی ذکاوت یا کومې ځانګړې ناروغۍ ته له پامه پرته یو شان دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو څوک لبه کاری ستړي سوي دي. لکه د هر څخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري او د غرس د هلمند نه امنۍ په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدلې دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه
په واجی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ د کندوز څنډه د هلمند په سیمه باندې نه کوي. د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي، اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنگي بمباري کیسې و عملي له پوځیانو حکومت په خوږی خو اوس اول د سره څخه دی خپل پوځ دغه ته امدګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل سترګو لیدلې حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. وزداګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې وایي امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات یې له منځه یووړل.
هلو السلام علیکم. زه د آزاد کارکوونکو ته ټول نو را
قربان کوم جمعون اسرائیل د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالی ام صدر په ایران کې ام کارونه نوست تاکلې د ماده خبر از سبایت دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی بیا د افغانستان څخه کار پیدا کی موږ ټول افغانان در بازار په مسافر یو نو انډوالا نو افغانستان کې څنګه انډوالا نو کو نو خدای په امان دا خبره باید شو.
السلام علیکم زه دې خبرې کوم موږ مخالفین ورونو څخه غواړم نو افغانستان کې جګړه بس کی او انا ډیر کړي د دې د ځخره کې او انا کړي دي نو الله دې 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 په وانتر کې د جګړه بس کی وخت هم نه نشو.
بله السلام علیکم زه ګرمه ته خو صلیتنه مود اشرف غنی عبدلاس خا دا غوښتنه ده چې په خوست کې ډیره سودا کم شوې دي سودا نشته. عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار په څه روان کې ډیری خلک غلو ته مخه کړه غله کوي ډیری خلک طالبانو طالبانو څخه تنخیا اخلي ډیری خلک چې افغانستان حکومت لاړه حکومت اوس خدا سي ده د افغانستان امنیت پټانه صحیح شي خپل افغانستان تب تل نه سجا تورسوي. موږ شروانی یا عبدالله خدا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي پورته مو توجه شي. وسلام
ازادي ټول کارکوونکي زما د نن سلامونه ورسېږي. بس سلام ما ته غم دغه د مشر اشرف غني څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي هغه ورته تقریبا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي نه موټر اتلای شي نه پرېږدي نه خوراکار رسېږي یو غونډې غنوم کې دي هلته په 200 باندې په 200 پر دغه کې نه په 200 روپۍ نو موږ دغه خواهش کوو چې دغه چې په جرف دغه مجال شروع کړي چې تیری بنګره او دغه کار دی وکړي نو دې ارزنه په تنه دي او ځینې په ځای دي نو دغه موږ دغه یل د ځار کوشش کوي چې دغه نور پروګرام دی واړي دغه څنګه ستاسو ورته وسلام په احترام.
الو السلام علیکم زبی ولایت ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ ور جان دایښ ته وراو طالبانو ته وراو ار وسو چرات موږ وراو بیا کارو یو بیا کارګا سالو یو بیا ګډ وډوی نه لرو دا طالبان 5000 روپۍ دې میاشتې ورکړي دایښ 10000 ورکړي ته نو روپۍ ورکولې خو ته ما سپورته کړی امو غریبان در سپی اتی کوم پروای نه ته مالای سوو کی خو به موی او کرایې قیامت سوی دې تل وریا سو جس وریا سو کرایې قیامت دی ور جان ول سر نه پوته کې تل کو نه په خصو کرایې هغه کرایې د لې خو بلیا دې خدای دایمو دا ور ور سو ری چې مو والسلام.
عبد الوهید الهمنیل عظیم فکرالو سره ته خمرې ته ولدا دا روشن کمپنی ته هم دا غوښتنه مې زده په مسکره ولا سوالي کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورچه دا باید دی فعال شو. سلام
ما پیغام دا دې زه د المن ولایت د مرجی ولسوالۍ د تاریخ نه ور د کلی خبره کوم چې موږ وبې ډیره ترخی دي زما دا دی ولوړو مقام ته ورسی چې موږ ته برمې ده مسیو ول سلام علیکم.
سلام علیکم زه سود لا دروازګان ولا د شیدا ساتل سوالي څخه څه څه خبرې کوم ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملایويږي موږ لارې باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې موږ ته وړه راوي موږ ته پنیر راوي موږ کښنه وږي ته دي موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو کاشر افغاني ک اړوي چې موږ نارا واوري موږ ډیر وږي موږ ډیر فرار مسلمان خلګي دغه پر موږ رحم وکیا موږ دا غیله ده. السلام علیکم
د منګرار ولایت په غاڼې دولت صالح د منطقې ز الماس جوهر خبرې کوم اسارک خنیولې شیرزاد خوګیانی پچیرو اغام د بلا چین چفریار اڅ په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سن کې شامل شي د دولت سن نه پاریخ شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړيږي. شاګردان سویا نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي پورا نه وي بس دوی ورته پورا کوي او په دغه مکتبونو کې په واځي دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان تمامي دي ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کیږي طالبان دغه د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشتې طالبان اخلي په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیما برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدای هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي، دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري معلم صفات مقرره وي. او زیات دولسم پاسان د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم معاصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه،
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فاطمه مستمن کې دا غوښتن لول زو چې د عمومي سړک کارڅو دي چې کوم سره په کارڅو دي دا سړک مو سره اله شو. موږ دا غوښتن زه هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه د مسایل چې دولت ته پاتې سر موږ ځوانان ټول د کار دي په نشو اخته دي. ادولسن چې پاره وسوي دولس کاله فارغ شه دا هم په نشو اخته دي. نو حکومت په زمينه د مسایل سره نو موږ د حکومت دا هله روښه موږ ځوانان ته وو زمور خرګوتې او غته زمينه ورته مسایل شي دا سلیم او تخله ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوختي. و سلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیړم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبرو کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په ورځ کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانې چې دا خاص دوی د قدرت انسنبازي شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پرې یوه وزیر باندې دوی چنیری، پرې یوه والي د دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زین الرحمن نوری د کندهار ولایت الزند ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته دا څو ورځې کېږي چې دلته د انسانانو غلاوې شروع شوې دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بله، السلام علیکم. زه حزب الله قموش د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګاتې چې په لاپه کلی کې ناکلین د ظاهر شاه د وخت ناکلین کې پراته دي، خو هلته د داغه ودن خانان دي ټول لوړپور چارواکي دي، بس غیر قانوني تلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د ناکلین په عذابوي ناکلینو سره ظلم کېږي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړپور چارواکو څخه ښه مهیله ده د داجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه، قومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مهیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په واک کې دا خلک یاري طالبانو، خو اوس د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ډېر په ځابې د لوړپور چارواکو څخه مهیله ده چې موږ او ناکلیون ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلی سلام علیکم زه تورګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت دایمداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زمی پر رسېدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړئ نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته نو موږ د لورپول چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي که برابره نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سرشي بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
سلام علیکم. زه شاه محمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمس الدین ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو. باید چې موږ ستاسې غنده حکومت وخورو.
خبریز نام قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما دغه پیغام دی اشرف غنی صاحب چې دغه د کاریز په مدیکا کې بوټې بند کړي دي. دغه نه علاقې د کاریز مشران دغه بند کړي دي سپاران باندې بند کړي دي او دوی خپله راوړي. ما دغه اشرف غنی صاحب پیغام دی چې دغه بوټې علاقې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. دویم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورک شو عزیزانو سره. السلام علیکم. زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم. کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړو. وسلام. محمد رحمان زادران له خوست ولایت نه.
السلام علیکم. زه د هلمند له خلدون ولسوالۍ څخه قاری صاحب الاسلام صاحب سره په تماس یم. له هلمند له خلدون ولسوالۍ څخه ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده. دا چې ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا زوړېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي. یو ولسوالۍ چې دیارلس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دی که برطانیې وي پوځیان راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې. که امریکایي سرتیري راغلي دا هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې. که افغان سرتیري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله دغه ولسوالۍ کې پاتې چې څومره زور په کار عملیات سوي طالبان چې هېڅ توان نه دي رسولي دغه ولسوالۍ په سل فیصده کې احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده. سل فیصده د افغان حکومت په لاس کښې ده. که طالبان مو غواړي دغه سل فیصده تر مرمۍ لاندې را ولي هم نه راوستلی شي. نو د اشرف غنی څخه هم دا دغه ولسوالۍ راله چې ډېره دا ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده. ډېر شهیدان پکښې تللي دي. ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي په ساو کړي د ټانګانو پسې زړه ولي د هغه سې زړه حلال کړي دي. دا ولسوالۍ ځای نه کړي یا دې راشي سمه ده نه دې پاتې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه انات لاله هلمند ولایت د واشېد ولسوالۍ څخه سره پته مان زه د روزاد یم راغلی درته نوزاد کښېنه د واشېد ولسوالۍ سیمې سایډ ته زنګ ولئ. وروره دا وستا دی زموږ په خپله شناخته خیر یې په یوه کور کښې تر پلاره وو تر مور وو تر عیال یې نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم سر ګرځې دی ومه خې خلاصه دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایې چې غوسلام عملیات پسې را وباسئ جینې ګیرې کوي خو هغه دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت دی ته وا پر جلتو باندې ستا حکومت دی ته یو ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی چې نېسې که یا ویرلا که یا پسې راسه ګیره که دا ستا دی خو په مابین کښې ګرنه ملکیان خواران ته به وباسه هلته یې به نو زما رئیس جمهور و ده ته دا پیغام دی تاسې که په دې شان ستا زوی یا ستا ورور یا ستا کریم مړې که چېرې ستا ورور یا ستا کریم مړې نو ملکدی خو له ستا یو چم کړی ته راسې تا د مسلمانانو حال ته وګورې دا څنګه ژوند دی دغه زما پیغام باید تاسې نشر کړي. وسلام.
وعلیکم سلام محترم اورورا استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو ستنځو د حواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپرم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ازادي راډیو لوونه تر وو